سات لس بجې شوې. یو تل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ په دې خپرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. لومړی د دې سات خبرونو واورئ چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
پسر کې د خبرونو سرچکه په بدخشان ولایت کې یو سلاتیا افغان سرتیری تر څلور ورځو محاصره ورسته د وسلوال طالبانو ته تسلیم شوی. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیم خبراتورو په راتلونکي دور کې به د اوربند په منصرات پر اوربند هم ټینګار وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د خبرونو تفصیل: د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې یو سل اتیا تن افغان سرتیری د وسلوال مخالفینو لخوا ژوند نیول شوی دی. د بدخشان ولایت ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیر ګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیم خبراتورو په راتلونکي دور کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیم خبراتورو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، وایي په هو خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه، خو بیا پریکړه وسوه چې بل دور کې خبراتورو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي په راتلونکي د پراتلونکو دورو خبرو کې به د دوی د بشری اوربند غوښتنه وکړي او هیلمندي چې مقابل لوري به ومني. د سولې دالي شورا غړي شاهزاده شهید هم ازادي رادیو ټول چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنی غوښتنه ده.
او موږ خپل امیدواري چې د دون طولانی جنگونو نروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي.
محمد نتقی وای د خبراتورو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټ شورا ورته وای استازي او همدارنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. د بغلان په ټنټغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکی کسان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته شوي دي. د دې ولایت د امنیه قومندان عبدالجبار پر دلینن ازادي راډیو ټول دا کسان چې شمیر یې نه دی معلوم تیر ورځ ناوخته په ټنټغوري ولسوالۍ کې له موټر څخه تر کښته کېدو وروسته وسلوال له ځان سره بیولې دي. هغه ول امکان لري چې یاد کسان د دوه قومونو ترمنځ د شخصي ستونزو له امله برمته شوي، خو زیات یې کړی چې د رخصت کېدو په اړه هڅې پیل کړي دي. پر همدې مهال د دهنه غوري ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي د نوم نشدل په شرط ازادي د رادیو ټول چې برمته شوی دوه لستانه دي. تر دا مهاله د دې کسانو د برمته کېدو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امو سیند د سپان د کېدو لامل د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې درې سوه کورنۍ بې ځای شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې د تیرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو لامل د دوی په لسګونو څاروي هم له منځه تللي او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل شوي دي. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنیو ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي، خو تر دا مهاله یې په اړه کوم اقدام نه دی شوی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغاني دی چپله، یو یورو و شپېته افغاني، یو انګلیسي پوند درونه وی افغاني شپېته پله، یو سعودي ریال شپاره افغاني لس پله، زر ایرانی تومن اتلس افغاني اتیا پله او زر پاکستانی کلدار 1509 افغاني. بیا هم اشاره غلاست. د ایران ته بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شورستورو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې ژر عکس العمل وشود او اندیښنه یې پر څرګنده کړه. د خلیج هیوادونو چې د ایران گاونډیان دي په دې اندیښنه لري چې شاید دا موافقه ایران ته لار هوار کړي چې اټومي وسله جوړ کړي، خو امریکا وایي دې موافقې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندي کړې دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د سعودي عربستان په رسمي خبري اژانس کې لوی خبري سیبي خبر پانی سره سم دا یو اړخیز اوربند د تیر شپې لنیمای څخه پیل سوی دی، خو په عین حال کې د هم ویلي چې ائتلاف د حق ځانته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شاه حسیاغانو له لوري هر ډول فعالیت او خوځښت پوځي ځواب ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپل مشوره کې نرموالی راوست. په نوې مشوره کې چې پرون یې خبره کړه له برتانیانو نور د پخوا پشان په کلکه نه دي غوښتل سوي چې ایران ته بې ضرورته سفر ونه کړي، خو له هغوی غوښتل سوي چې په ایران کې د عراق، پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته لاړ نه سي. عراقی چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هوس کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکښې وه دوه ځن وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلې. دا بریدونه د توز خرماتو ښار کې سوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 15 زیات کسان ټپیان کړي دي. د برید ډېر قربانیان د اقلیت ترکمن ټبر اړوند شېګان دي. د توس خرماتو شروال علي حسيني وای یو ځانوجونکو د لامبو په هغه هوس کې چې لسګونه سړی او ماشمان پکښې په لامبو بوختو ځانته چاودنه ورکړه، او دویم برید کوونکي چې چاودونکي مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو د ټپیانو د انتقال پر مهال د هوس د دروازې مخې ته چاودنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حملې په اړه د سړنی د کمیټې د غړو پښتنو ته ځواب وایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل سی وو. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده د کمپاین ډلې پرون دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینټن د کمپاین وای نیک میرل وای د دې کمیټې مشر تر دې د تیری ګډی چې په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو غړی د یو اونۍ مخکې په دې کمیټه کې د میرمن کلینټن د حضور غوښتنه کړې وه، او نوموړي پرون دا غوښتنه ومنله. په دې وروستیو کې د بنغازی د پیښې په اړه څېړونکي د وزارت پر مهال د هیلری کلینټن لخوا د خپل شخصي ایمیل او کمپیوټر کارولو موضوع په یوه سیاسي جګړه بدله سوې. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 14 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بیگ اتمبایوب دا فرمان پرون شنبه ماښام خپور سو، او پکښې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل سوي چې آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل سوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې د دوو ولس مشرانو له لرې کېدو وروسته قرغیزستان په یو زیانمنونکي هیواد بدل سوی دی. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د دې هیواد په جنوب کې د قرغیزیانو او ازبک ټبرو ترمنځ شخړو کې تر 400 زیات کسان ووژل سول. د خبرونو پای.
لاس په جیا وات دقیقې شوې تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو او د آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجې وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه ووري. د آزادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان د حکومت لوری د سولې د خبرو پر اساس کې پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېږي شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي.
د برخشان د ولایتي شورا رئیس وایي 130 افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو په اړه د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتیمتر خاورم یا ونیسی او یا پاری کټه حساب جوړ کړي.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوو او د غرس دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. له وسلوالو طالبانو سره بل د خبرو بل دور کې به افغان حکومت د اوربن پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربن موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي راډیو ته ویل د اوربن لټینګې دوه پرته د باور جوړولو لپاره زمينه نه برابرې شي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان باندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړي چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وي، د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوی راتلونکي ونې تر سره شي، اساسي ټینګار پر اورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي، ولیکه ډزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نشي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربن پاره ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ شوبلې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې وسلوال طالبان به د اوربن سره موافقه وکړي کنه. له بل پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او کنه، ځکه طالب قومندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مندي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټي شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپل خبر پانو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د کوشنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
خو یو پاکستانی امنیتی مقام د پاکستان اکسپریس تریبیون رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وي، نه په چین یا قطر کې. دغه پاکستانی چارواکي چې د اکسپریس تریبیون رسپانې په وینا نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په چین کې د راتلونکي په اسلام آباد کې د راتلونکي جمعې په ورځ چې د جولای 1 ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې مو په خبر کې واورېدل، په راپور کې واورېدل، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې دا خبري به په چین کې وشي. د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول ویل کېږي چې طالبان غوره بولي چې د سولې بل پړاو خبرې له پاکستانه د باندې په یو بل هیواد کې وي. د پاکستان امنیتي چارواکي دا هم ویلي چې د خبرو دوهم پړاو به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ورته ویلي چې د دوی مشان اوس په دې مشوره کوي چې دا ځل خبرو ته د خپل شورا مهم غړي واستوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بدخشان ولایت شورا رئیس وایي چې د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو 180 تنه امنیتي ځواکونه ژوندي نیولي دي. عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې 180 ملي سرحدي او سیمه ایز پولیس د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له 4 ورځې محاصرې وروسته د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم کړای شول. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پراپور کې وبري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه له څلورو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وه او په دې بیس کې 130 تنه افغان سرتیري په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ییز پولیس اوسېدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمېر افغان سرتیرو هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې پکې د بهرنیو جنګیالیو شمېر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له څو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې و او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدواره یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمېر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیری د طالبانو لخوا سیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته په نږدې سیمو د توغندیو ویشتل بند کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واورئ.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته بیا د هیواد پاوز ډیوران کرخه تنګدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندوی وشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅه پیل کړي دي. دا یوای د پاکستان د پاوز دا اقدام چې پر افغانستان توغندی راولي تل مونږ غندلی دی. مونږ د غوښتون کې یو چې ژر تر ژره باید دا حمله ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پر لپسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تیرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلې دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتی متر خاورم یا ونیسی او یا پاری کې تای سات جوړ کی په هر توان باندې په هر قدرت باندې چې موږ دغه مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي زه تاسو ویل شم چې دا د هغه په ګټه نه ده. چې د هغه په ګټه دی هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکو وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزې ته په همغږي او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیلوي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې تر دې د هند له لورې د افغانستان سره د بسونو د مرستې په باب راپور. هند وایي چې له افغانستان سره د زرو بسونو مرسته کوي. خو هند ځینې شرطونه میشیدي، هند له افغانستانه غوښتي دي چې د دغو بسونو لپاره سم تمځای او د غرض د ترمیم لپاره امکانات برابر کړي. په دې اړه راپور واوري.
په داسې حال کې چې لکلون راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه یې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه، ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د دغه وزارت ویان حکمت لا قوانچوای چې په همدې هدف د یک شمې په ورځ یو هندي پلاوی د دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبري وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونه د هندستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي، هغوی ټول وضعیت سیړي. روسه تر هغه چې دا خو سیړل شي د دواړو هیوادونو د استادو ترمنځ خبرې کیږي چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي، د هغه د زورو مرسته شوی او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیا وي رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي، خو 2000 افغانۍ کارته د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې پولیسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې یوه خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده، په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسی حلولای. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکولو موضوع له ډیره وخته یادیږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګڼې ته پکتو فکر نه کیږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ په خوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه چې راموړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د شاری ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بی احتیاطي د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدله. ټاکل سوی په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپل مرسته ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس موږ شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشم تر او بجو دوام کوي. د ماشم لو بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. اوس په هم له اسدالله لودین وورو چې د کابل نننې ورسپانو څلیکلي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له طالبانو سره د سولې د خبرو دویم احتمالي پړاو او د دې خبرو په اړه سپارښتنو او اندېښنو ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په دویم پړاو خبرو کې څه باید بدل شي. په سرمقاله کې راغلي چې تر اوسه د دویم پړاو خبرو اترو ځای نه دی مشخص شوی، خو ویل شوی خداده چې طالبان په دې خبرو کې خپل استازي مشخص کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا ځل باید افغان حکومت او طالبان په خپلو کې اوربند ته غاړه کېږدي او یو د بل په وړاندې له جګړو لاس واخلي. د ورسپانې په باور د سولې تر لاسه کول یو لوی پرمختګ دی او افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو یو شمېر شرطونه ډېر جدي ونه نیسي. اصلاحات ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي له طالبانو سره سوله او د افغانستان او پاکستان اړیکې. په مطلب کې راغلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې له ټینګښته ویره لري او پوهیږي چې د سولې په صورت کې د کابل او نوې ډیلی اړیکې پیاوړې کیږي او د پښتنو پر سر پخوانی شخړه بیا راپورته کیږي. په مطلب کې راغلی چې د ملي شورا پر ودانۍ روسي حمله په پاکستان کې پلان شوې وه او د افغانستان ملي امنیت هم د دغه حملې پړه پر پاکستان واچوله. د سولې خبرې او د دې خبرو سیاسي عواقب دا بیا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې طالبانو د لومړي پړاو خبرو اترو په اړه محتاطانه غبرګون وښود او ویې ویل چې د دوی سیاسي دفتر صلاحیت لري چې خبرې وکړي او یا یې هم ودروي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د طالبانو پلاوی په هر هدف او نظر د سولې خبرو کې برخه اخلي باید نظر ته یې درناوی وشي او ښه ګټه ترې پورته شي. د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې د چین او امریکا رول یوازې په څارنه پورې نه دی محدود، ځکه دا دواړه هیوادونه له پاکستان سره چې د طالبانو کوربه دی ښې اړیکې لري. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې خبرې له اندېښنو سره ملې دي. په مطلب کې راغلي چې دویم ځل خبرې به په چین کې کیږي او دواړه لوري به یو بل ته د خپلو غوښتنو لستونه هم سپاري. د مطلب لیکوال ویلي افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې طالبانو ته سرې کرښې وښیي او طالبان هم باید داسې غوښتنې مطرح نه کړي چې د حکومت له واسې پورته وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هیواد په 9 ولایتونو کې د شرې پر ضد واکسین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه 6 کمپاین په موده کې به د 50 کلونو څخه ټیټ 5.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زادران پی راپور لري.
په داس حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ وایي د دغه واکسین له لارې به د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال لس د شری ناروغي پیښې ثبت شوی او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت د تجمن دی چې د ناروغي د بشپړې له منځوړنې لپاره په راتلونکو کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچا 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا د مخه کړی او په 2 نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله یې اندازه خورا کمه شوې ده. په داس سال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي، د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 کلونو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګوزن ناروغۍ راکمې کړي تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 6 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ 2 مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته والګي پیدا کیږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګ دانې راخیږي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د کندهار ولایت شاشنواری خبر کوم. ماولس مشر اشرف غنی ته دا پیغام دی چې دا مټر ګاټان ولې د ازمر له د جوړې په ولسوالۍ کې بند کړی دی. آیا په شهر کې بند کړی وای دلته ډېر مشکلات سخت دي. بلی السلام علیکم زه عزت الله دلاور دروازګان ولای چرچینو د ولسوالۍ خبره کوم. ما ولسمشر اشرف غنی ته پیغام دغه دی چې د زموږ د چرچینو لارې د میاشت کېږي تقریبا تړل شوي دي. زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه لیکېږي؟ حکومت خپل په ساحه کې بندې کړي، طالب خپل په ساحه کې بندې کړي دي.
السلام علیکم زه د روزګان ولایت څخه قبله جان خبرې کوم. موږ دغه هیله د اشرف غني صاحب څخه چې وروره ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یل چې موږ خپل مریض متر له اخو باندې د موږ خپل مریض پر غره باندې په شا اړوو.
دا هم ستاسو هغه پیغامونه وو چې په 0200 2401 او 301 تلیفون شمیرې مو ثبت کړي وو. کولی شئ چې په 0200 2401 باندې پیغامونه ثبت کړئ. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی وو. 10:30 دی. سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د بدخشان په وردګ ولسوالۍ کې 180 تن افغان سرتیري د وسلوال مخالفین لخوا ژوندي نیول شوي دي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر راتلونکي دور کې به د اوربند پر مسته کې دوه چنګار وکړي. د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکیان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته شوي دي. د امو سین د سپانته کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباو ته د ایران د سفر په اړه په خپل مشوره کې نرم والی راوست. عراقی چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دوه ځان وژونکو چاودنو لږ تر لږ 12 کسان وژلي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن باید د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د سیړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي.
لاند خبرونه مول اصلي رادیو واوریده. د اصلي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې په راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله سش کال نشي کولی چې چاته دولتي بورس ورکړي. په دې اړه ناجیه صاحب راپور لري.
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفی الله جلالزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی وزارت د بودیجې د کمښت لامل دوی ته پیسې ځانګړي نکړي، سو افغان محصلین بهر ته ولېږي.
بودیجې کې قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه برای
کومه بودیجې چې ټاکل شي و د مالی وزارت څخه ترلاسه شي او بورسونو ته ځانګړي شي. په خوښنې سره چې دا بودیجې نه ځانګړي شي، اوس په 1994 کال کې مونږ د دولتي بورس په نوم د مالی وزارت بودیجې د کسر لوجه مونږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو. پراتلونکو کې هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو.
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځانګړې کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هواري کړي. دوی وایي کله چې بودیجه و بیا هم هغه محصلین بهر ته لګل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودي.
عبدالمتین انجینری پونځای محصلین ما هغه چې پیسې و بودیجه و چیرې محصلین ولېګل هغه کسان لا ټوک چې واسطې درلو.
جاوید احمد شیرزی ما بودیجه په دې باره کې هیڅ څاړخ نه لري، ځکه کمل کیچې هغه خپل فاونډیشن لري.
بورسونه یو سیاسي معاملې ده، سو چارواکو په مابین کې معاملې کیږي، دا ټول بهانې دي.
خو د مالی وزارت وایي د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیګلو مسله باید تحلیل او د یوې طرحې لاري دوی ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل چې چیرې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت ترلاسه کړي، په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لارې چارې ولټوي.
لوړو زده کړو وزارت یاد مسله په یوه جامع طرحه کې راواخلي، ګټې وسیړي، تحلیل کړي افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیګل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چېرې حکومت ورسره ومنله د مالیې وزارت بیا په هغه صورت کې کولی شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلی عبدالرحیم زی وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هېوادونو کې په زده کړو بوخت دي، وزارت ورته تقریبا 15 میلیونه امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په 30 هېوادونو کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې ډیره برخه یې په هند کې ده.
د ژوند رنگونه
د مانم اجی ګلاسند او زه په دغه شهروالی کې مټروانم.
څومره کال کیږي مټروانی؟
یاره د ما شپږ کال کیږي زه مټروانم.
شپږ کال دې چې مټروانی کړې ده، څه ستونزې دې لیدلې په دې مټروانی کې؟
یاره ستونزې خو ما دې شهروالی کې لا تر اوسه نه دي لیدلې.
موټر کله رابندي او دا شانې
رابندي خو ډېره ده په هر چرایي کې نیم ساعت لس دقیقې دغه شی هغه ده رابندي ده.
ماش دې څومره دی؟
ماش مې یاره کېږي له اضافه کاري سره یو لس زره روپۍ کېږي.
په دغه لس زره افغانو باندې دې د کور ګزاره کېږي؟
نه، د کور ګزاره مې نه پرې کېږي.
نو بیا څه کوئ؟
بیا خو مجبور دي، به یو زوی به سړی لري او سره وړي به هغه ده داسې نه ده په دې ماش باندې ګزاره وشي نور عاید به وي. او
تا ویل چې زه لس زره افغانۍ معاش لرم، دا خو ډېر کم معاش دی. حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟ تا خو دغه نوی حکومت راغې، هر څوک هیلې لري زه کې چېره معاش به مې جګ شي، معاش به مې یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي، دا هیله دې وپه زړه کې که نه؟
یاره د ما خو داسې چلو چې دغه زه چې ګورم اوس خلک هغه وچې ډوډۍ ته مایران دي.
ولې؟
په دې چې په دې معاش ګزارم نه کېږي. زما اوس فلن شپږ زره روپۍ معاش ده، هغه زپه کاري خو داسې نه راکوي چې له معاش سره یو ځای راکړي. شپږ زره روپۍ معاش راکوي وروره زپه کاري، بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکوي. دا داسې کېږي چې ورو هغه ده هغه معاش زپه کاري چې یو ځای راکړي هغه بیا ګزاره کوي چې لس ورځې بعد معاش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي. زبکاری بیا گزاره نکیگی بیدی بانی.
حکومت نستا غوختنه چه داد؟
حکومت مدا غوختنه دا چه ورو را آقا وکی اما خلکو تا ماشینه جاکی ارامی منگ ارامی غوارو یا ارامی نی ورو را جنگو ندی ورو را حال و حوز وز آقا داغا ایتیاری ندی دا ایتیاری دا خلک رو را سیو ایتیاری وشه چول خلک مندی وی تکتی.
مخکخی خزی
احمد شیباریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګوله چیړی را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې معلمي کړې ده او اوس په کابل کې قابلګي لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحیح کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکتران نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کوم شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې
چې ما وختل او هغه د زما د پلاټ تشویق او هغه هم د ارزو درلودل چې کاش کې زمونږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې خصو سره غلمړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمین کولې تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې ده چې قابلګي ولولئ؟
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یتم یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نه شو کولای چې په خپل وطن کې ووسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبريال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې ووسیږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډیره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کوم رشته پیدا کړي هغه تر اخیره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله کیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی وسیږي د هغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدل ما چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کوم مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدل ما نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه درېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون لارې نه و چې د ښځو غږ تر یو ځای راوړي او یا هم د ښځو مشکلات یو څه اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2000 نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغه سې محیط کې؟
ډیره سخته وه، ډیره سخته وه.
نو پښتنه دا داسې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت انجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چیرې زموږ خواندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپیژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګوري دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خواندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هر برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل تر څو د خپل ځله خبرې په دې راډیو لاره د خواندې سره شریکې کړم.
شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایانو د وخت لرغونی هستوپی در پیژنو. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو لرغونی معبدونه، هستوپی، د بهر آباد سمڅې، چارباغ صفا، د بابر تخت، راه کلان، د شاه فیض الله آغا مزار، نجم الدین اخونزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټې معبدونه او داسې نور تاریخي آثار موجود دي. په نننۍ خبرونه کې به د سره رود تاریخي استوپو له تاریخ او ارزښت ته خبر شئ. راځي چې فرشتي مرسل ته وښو.
کله چې د لغمان ځمکه پای ته رسي نو د ننګرهار لومړی ولسوالۍ سره رود راځي. د درونټې له اوږده تونل شاوخوا یو کیلومتر د جلال آباد ښار په طرف سفر کوو او د عمومي سړک ښي لور ته په 2 کیلومتر کې د بودایانو د وخت لرغونی آثار تر سترګو کیږي. که څه هم دا آثار زیات دي، خو موږ غواړو چې له هستوپو مو خبر کړو. هستوپو هغه برجونو ته وایي چې د بودایانو د وخت حاکمې طبقې د خپل ښار لپاره پیری درولې او ټول ښار به له همدغه ځایه کنټرولېده. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو د وخت استوپی چې شاوخوا 2500 کلن تاریخي شالید لري موجود دي. استوپی ګرد برجونه دي چې د بودایانو په وخت کې به پکې پیری ترسره کېدلې. له یادو لوړو ځایونو څخه ټول ښار کنټرولېده. څوکیدارانو به په خپل منځ کې په شپېلۍ وهلو سره ارتباط لري. د ننګرهار د عالي دارالمعلمین د پښتو څانګې استاد زیل رحمان حسرت سره چې د همدغې سیمې اصلي استوګن دی، زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه یې درکو.
استوپی د هیواد مختلفو تاریخي دورو پورې تړاو لري. داسې استوپی هم پکې شته چې هغه د هخامنشیانو د تاریخي دورې پورې تړاو لري. داسې استوپی پکې شته چې هغه د زردشتیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. د دغو استوپو د جغرافي موقت تک سړی فکر وکړي داستان د ځینو امنیتي پوستو په څیر جوړ شوي دي او هغه ځای کې موقعیت لري. په اووم د ثور کودتا او شوروي کودتا وروسته دې استوپو ته داسې یو نظر وشو چې ګواکې په دې کې انګریزانو خپل قیمتي مالونه ځای پر ځای کړي. که څه هم دا د انګریزانو زمانې ډېر وړاندې زمانو پورې تړاو لري، خو په دې استوپو یې له کار وکړه. د شپې لوري به دا استوپی کیندلې. که څه هم څه یې پکې پیدا نه کړل، ځکه دا استوپی داسې وړې استوپی نه دي چې دا په یو ورځ یو هفته یا یوه میاشت دا وکیندل شي. دا په میاشتو میاشت په ماشینونو دانه کیندل کیږي، ځکه دغه وجود یې ډېر لوی دی.
ټولې څومره استوپی هلته موجود دي؟
داسې دقیقې نه شو ویلی، خو له تر لسو ډېرې دي. په دې لاسو کې درې به دغسې استوپی وي چې دا له ورایه نه تا ته ښکاره شي چې دا استوپی نورې ټولې غونډیو په توګه پاتې دي. امانه یې هغه جوړښت پاتې دی او نه هم څوک یې پېژندلی شي دا استوپی دي، یعنې ورانې شوي دي. خلکو پکې کار کړی، په توپونه یې ویشت دي. اساس د انقلاب کې ټولې خراب شي.
هلته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کوم کار کړی؟
اطلاعاتو فرهنګ ریاست اصلا د دې د ساتنې لپاره، د دې د بیا رغونې لپاره دغومره امکانات نه لري. د دې پوښتنه مونږ کړې ده. ځینې استوپی په دې ځایونو کې دي چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست اصلا لاسرسی نه لري. چې کله لاسرسی ورته نه لري، نو هغوی د بیا رغونې لپاره څه وکړي؟ دا استوپی په اوس په غرو کې په دې ځایونو کې پرتې دي چې لکه شاهي قلعه، شمشاپور، ساکانو کې چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی. دوی د دې لپاره زړه نه ښکي چې هلته لاړ شو د تاور غي.
هلته څمڅې موجود دي. دغه د څمڅو لرغونتوب تر کومه رسي؟
د څمڅو د دغه استوپو لرغونتوب یو دی. یعنی دا څمڅې چې په کومه زمانه کې جوړې شوې دي، تقریبا هماغه زمانو کې د استوپی هم جوړې شوې. د استوپو د دې لرغونتیا یوه ده. دا استوپی چې دا د امنیتي پوستو په توګه له دې نه استفاده کېده. اما دا څمڅې چې دا د هستوګن ځایونو په توګه له دې نه استفاده کړه. په دې څمڅو کې زه ورنوتم، دا کوټې دي، حویلۍ دي،
یعنی دا ژوند چې مو تاسو کو دا دغه سره توپید لري اما دا رقم ته استوګن ځایونه چې موږ جوړ کړی دي عین استوګن ځایونه په دې څه مسو کې دي
دغه تاریخي اثر د ساتنې لپاره ستاسو پیغام څه دی فرهنګي بنسټونو ته نتات فرهنګ گزارت
په نور هیوادونو کې کتا سو ګولې تاریخي خلاګان یا تاریخي عبادت دغه بل لغونتوب نه لکه زموږ په افغانستان کې دغه ساسوپی او د څمسې لغونتوب لري خپل تا لګ لغونتوب چې لري له هغه نه دغه یو لغونی اثر جوړ کړی چې ټیکټ ورته لګولې ده په ټیکټ خلک ورنه وزي له هغه نه خمر عاقبت کړی ده خبر غونې ورته کړی ده که زموږ په افغانستان کې اطلاعات فرهنګ وزارت دی تاریخي عبادت په تیر دغه څمسو دغه وسو په تنه یو د پنیګر کې بلکې په ټول هیواد کې دغه رقم ته پګوا چور دی پیو کې د څمسو د دې د ګرزندویانو لپاره یو تفریح ځای جوړ کی د دې استوپونه هم ودی راغی دا د تفریح ځایونو په توګه د استفاده وکي بشک جدا ساتل کی یو ترڅنګ یو اقتصادي دغه سرچینه مګردید موږ د دولت لپاره
زموږ همکار محبوب شاه محبوب د کابل پانتون له استاد او چیرونکو په هندوی لال پچا از مون سره یو ځای د سره رود ولسوالۍ له شمیر استوپو لیدنه کړي هلته په سیمه کې د یوې غونډۍ پر سر د یوې لرغوني استوپی نیمه ورانه شوې ته نه ښکاري استاد اسمن وایي که څه هم استوپی اوس ډېرې تخریب شوي خو د ځینو نسبتا جوړو استوپو لوړوالی شاوخوا 15 متره او دایره رقمه یې شکل لري چې بر به یې هم 10 مترو ته رسیږي
غونډۍ باندې همدغه استوپی برجونه جوړول دا څلور دانې دي ممکن یو یې اخوا د بلم وي یو یې لاندې وي بل دې ځینې دا سیمې چې د کنده کنټرولولې یندا د تمدن یو ځمکه وکنه خار غوندې وو نو بیا دوی دغه پاچه یې وو دیز نه بیا غیز د خبر ورکو دا غیز نه به بل د خبر ورکو او دې پاس دې دغه برجونه کې به خلک ناست تورنګ به ور سره وغه به غاګو نو دا بیا ورور په مرور د وخت باندې دا شاتن جوړ شوی دی نو
تقریبا څومره کال به کیږي
سم یاره دا چې کم کیږي دوه نیم زره کال کیږي دا دې استوپو دوه نیم زره شاو پاک کال کیږي دا زردشت او د بودا د وخت استوپی دی
مصطفی شاه کوم
اسلامي تمدن نو وړاندې دي خو څنګه لري کور نه خبر وکړي شاو پاک غصب کړی دی لاندې اوسو غوړو ته څو تا وې دی نش
د ښاغلی ازمن په خبره چې استوپی د بودایانو او زردشتیانو په وخت کې دلته جوړ شوی وي چې د وخت حاکمې طبقې به ولس او په خپل منځ کې دغه استوپو په وسیله یو بل ته پیغام رسوو د استوپو په منځ کې یو بل غونډې هم موجوده ده استاد ازمن وایي چې دلته د بودایانو ښار وو او په ډیرو لرغونو زمانو کې په دې خاطر چې د تاریخي ښار پټ وساتل شي خاورې پرې اړول شوي دي او کلونه وړاندې ترې یو شمېر تاریخي توکي هم ترلاسه شوي دي
ای غستوپی برجونه او همدارنګ کوم تاریخي ځایونه او عبادت ځایونه ورتونون دا وساتل شي نو هغه په دې باندې خاورې واړولې په دې خاورې واړول چې دا ژوندې پاتې شو د منځ لاړ نشي بیا په مرور د وخت باندې خلکو کیندنې بګی کړې دي غنې دلته خار تیر شوی دی د دې غونډۍ شتا سي ګوري دا که چې تاسو فری شکل باندې کیندل شوی او خاورې درې شوی وي دلته هغه کوم اداستوګنې کوټې چې دي د عبادت ځایونه چې دي هغه به بل بل ښکاره کېدی هغه بوتان هم پکې موجود وي ولې متاسفانه چې دا جنگونو په ټولنو کې یا دا نور وختونو کې د ګډوډې وکړي انارشي وکړي لکه دا اوس چې کنډر پراته ده دغه څه شوي دي او هغه غیر فری شکل باندې وویل شوي دي هغه کوټو سیستم چې دا هغه له منځه تللی هغه عبادت ځایونه چې دي هغه هم له منځه تللی د دې خدمات هم دغه دوه نیم زره شاوخوا رسي ګڼو ته رسي
د سیمې یو بل اوسنکی عبدالواسی انتظار ویل چې د حامد کرزي د مقطع ادارې د رامنځته کېدو سره سم دوی د شپې په پټه د بودایانو پر پخواني ښار چې تر خاورو لاندې شوی و کار پیل کړ چې د خاورو له پورته کېدو سره به د پخوانیو آثارو مات کودي د دوی په لاس ورتلل
چون دلته د ساحه داسې ورانه وه یخو لوی انقلاب تېر شوی و خلکو ترې د مورچو استفاده هم کوله دا بعضې جان چې وران شوي استاد خو اصلي خبره دا د چې په ارزښت باندې څو خبر نه و چې دا باید څومره قیمتي ارزښت لري ځکه لرغون تاریخ دی بس ماشومان به راتلل دلته بیا کار کوو کله کله چې موږ هم چاکري راتللو دلته هم کار کوو نو دا زه داسې فکر وکړه لکه د یو ښار شکل یې درلوده موږ خپله چې کله کله پکې کار کوو نو داسې دیوالونه پکې وو چې هغه په ډیر ښه قوي استقامت باندې جوړ شوي وو او په ډیر نقشه جوړ شوي وو هغې بعضې کنجونو کې به د چونې اثار وو هغه به هم چې راوسپړه هغې کې به یا د بوت خپه وه
یا به داسې نور بعضې آثار هلته د بوتانو چې یا به خپې پاتې وي یا به څه نو خو دې کې غیر مسلکي کار شوی ده. نو دا زه اوس هم داسې چې ګورې وران دی خلکو ترې د بعضې هغه دپاره خاورې دپاره د بعضو شیانو ترې استفادې د ګټو دپاره کړي هغه یې ترې وړي او نورې بېرته غورته ولي دي.
بیمارو او ټټنګ دوه هغه سیمې دي چې د بودایانو د وخت لرغونې استوپې پکې موجودې دي. راځئ د همدغې سیمې له سپینګیرو د استوپې په اړه واورو.
یار د قریبان په تذکره کې خو قریبان سلو کال ته برابر دی بد ماشومان دي دا واړه پیخې چې څو چا تیګه میګه په کاش هغه تیر او خو هم دغه شی دی یو ګوره اکل کې وو هغه مخه مخه د لا کلا کې هلته کې لږ شان دوبلې پاتې ده یو دې مخه مخ کلی یو هغه کچړې سره دی یو دا دی یو کله خیال کړی هلته مخ کې دی
د دې چې مو پیدا سی بیا ستو دام دا شی دی دا سی واړو چې مور په یاد اسوي سم دا شي ساري خمو تن
ته ویل چې زه را پیدا شوم هم دا شان دا خوښ ازم کی زراتیسم کی
وکنه دا ټول دا ټول زما وخت نه زما کی دي کنه په دریز مکی دي دا هم چې کوم وخت دا شو جوړ سوی دا زما کی وسد او دا خو څه نو اندازه کار نه نو دا تاریخ موږ هم د تاریخ دا تاسو ته چې تاسو سره څه کوي
بل خو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنگ سمیم وای چې پسر رود کې ډیری فرهنګي میراثونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي خو زیاتوي چې په دې اړه د وزارت له مقامه رانیولې د ولایت تر کچې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
میلاد نه وړاندې 2000 کاله وړاندې خبره ده دا وخت د ستوتیرو ته پاتې دي د بودیزم او د زردشتي دورونو دا د جوی افاتو لمخې نه هم متاثره شوي دي او په تیرو دغه څلوېښتو کلونو په جګړو کې هم په دې کې غیر قانوني سپړنې شوي دي او صدمه ورته رسېدلې ده و دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره دا غوړو کوم کار هم نشوې مونږ په څو ځلې سره فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړې دي مګر په دې باندې کوم عملی کار نه شوی.
ښاغلی سمیم ده هم ویل چې په ټول هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو امنیتي قطعه موجوده ده.
نو د دې فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د صفر دوه ستورو باندې وخت ته دا هغه په هیوادنۍ کچه باندې صفر دوه سکته کې 350 شاوخوا کې عسکر غلری په تشکیلاتو کې شامل دي او دا ځینو ولایت په اختیار کې ورکړل شوی دی. دا د صفر دوه سکته چې هغه نړیوال نه هیته په هرات کې بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دوه سکته عسکر شته مګر له بده مرغه چې د فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې هلته کله ناکله ځینې زورواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنې کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې.
مینوالو دا هم باید له یاده ونه باسو چې د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د هستوپو تر څنګ لسګونه نور تاریخي او لرغوني آثار موجود دي چې موږ یې د بیلګو په ډول د شاه فیض الله هغه تاریخي ګنبدو د بهر آباد سمڅو د بابر تخت او یو شمېر نور یادونه کولی شو. خدای دې وکړي چې امن راشي تر څو زموږ تاریخي آثار له ګواښه خلاص شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه تمامو. کومو ازادي راډیو ته لیکونه راستول پتی مودادي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده د خدای په امان.
چیزی خورم پخ پخ
پلا پا دنیا کے میں پل حصو غم خوار نشو کمی سلام نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بیلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو جو بل جو بل خوبانو پنی گایم لا تر دینا زیاد غصے گم چی پنایم دس بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا هر سفید دا هر سیایم دس بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا هر سفید دا هر سیایم